احمد شبر پیشکش میکنه. شبر صاحب سلام.
علیکم السلام. امید مرزبان مننه. شپش بجې شپې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجلې کې مو هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد ځدران مخ ته وړي. دا خبرونه چې په منځني سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. له اندېښنې مو تر خبرونو وروسته په تفصیل خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د بغلان ولایت د مرکز پلیخمري په یو مسجد کې پرونی چاودنه وغندله. د ملي امنیت ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي له 12 کسانو سره وژلی. ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله وشوه. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی او په کابل کې د امریکا سفارت د بغلان ولایت د مرکز پلیخمري په یو جماعت کې پرونی چاودنه په کلکه وغندله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی، په دې چاودنه کې چې د روژه ماتي پر مهال وشوه، د 40 زیات کسان ټپیان دي. د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والي امین جان کوچی له 12 نورو ملګرو سره وژلی. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي دا کسان د ملي امنیت د منصوبینو د یو لړ خاصو عملیاتو پر مهال د ننګرهار ولایت د غنیخیلو او اچین ولسوالیو ترمنځ د مارو چینی په سیمه کې وژل شوي. اعلامیه وایي دا له څه مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو څلورم نومول شوی والي ده چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې‌شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای.
مونږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کې کړی ده چې مونږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه به له ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتیو تر پایله کار وکړي او وروسته به له دې جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پرېکړه وکړي. تر دې وړاندې جمهور ریاست ویلي وو چې ولسي جرګه دې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې د مشخص کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او په ایران باندې د بندیزونو د کمولو په مقصد له اوږدو مذاکرو وروسته نن یو تاریخي اټومي معامله وکړه. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو وویل دا معامله په نړیوالو اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په رسمي ډول د معاملې د ترسره کېدو اعلان وکړ او ویل د 10 کالو خبرو ستړتیاو او په ویانا کې د وروستیو 13 ورځو خبرو په نتیجه کې دا معامله وشوه.
What we have in front of us all today.
دا وای کوم څه چې زمونږ د ټولو په مخ کې نن پراته دي، دا زمونږ او ستاسو د ټولو سخت کار نتیجه ده. زه غواړم د میز پر شاوخوا د ناستو ټولو کسانو نه مننه وکړم.
Sitting around this table.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل دا تاریخي معامله به ګټونکې حل وي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس جان بینر وویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله ممکن په نړۍ کې د وسلو سیالۍ زیاتې کړي. ده وویل په دې معاملې سره به یوازې ایران غښتلی شي. د کانګرس وکیلان به د دې معاملې په ټولو جزئیاتو له نږدې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل په دې معاملې سره به د ایران پر مخ د اټومي وسلو ټولې لارې وتړلې شي. د وویل د امریکا د کانګرس هر هغه لایحه به چې د دې معاملې د عملي کېدو د مخنیوي سبب کیږي ویټو کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د معاملې د اعلان په غبرګون کې وویل
من خوشحالم چې امروز
دا وایي زه خوښ یم چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د 23 میاشتو مذاکرو وروسته نن موږ وکړی شول چې یوې نوې نقطې ته ورسیږو. له بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او د تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو نن وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د روسیې یو بم غورځونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزي الوتنې پر مهال وغورځیده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملي وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. د ژغورنې کارکوونکو وروسته 5 پیلوټان ژوندي او 2 مړه وموندل. دا په تیرو 8 ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځیږي. د جولای په 6مه یوه 340 جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او 2 پیلوټان وژل شوي وو. او د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل، وایي دا کسان ترورستان ول او د چاخوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیسو وایي د دوشنبه د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي. د جرمني په مونشن ښار کې د غور کانګرس وایي پولیسو چې کومو کسانو باندې ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې وو چې غوښتل یې د چین له شمالي پولیس څخه له هېواده وتښتي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه واوري.
د نړیوال بخشن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په اړه کې ډیر اندیښمن دي.
د مشانو جرګې مشر خبرداري ورکوي.
موږ د ولسی جرګې سره تر دغه رخصتۍ کارو، په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دنده نه تقریبا انتخابات اعلان کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د پخواني نظام له غړیو هیله لري چې له اوسني حکومت سره همکاري وکړي.
بهتره به دا وي که چیرې پخواني خلک او اوسني خلک ټول سره متحد شي او د دغه نظام سره ودرېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د اټومي توافق مسله څارلې. د دغه هیواد ولسمشر وایي
برای ما در بحث اعتماد اجرای این توافق آغاز یک امتحان است.
د بشری حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکېلو خواوو یې وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې خونړي بریدونه وشول چې پکې ولسي خلکو ته مرژوبله واوښته. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پوراپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پېښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د اکشن بې پر ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پېښې ته په اشاره وایي چې دغه خونړۍ برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډېر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې دولسې ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهاري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکی وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 1500 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په تېره فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسلوال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم څه دستور د جنګ کې دی او اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف وګرځولی شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبانو تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 350 کسان ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت لخوا د پارلماني انتخاباتو د وخت په ټاکل کېدو ټینګار کوي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي تر هغو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانه شي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان به کومه ګټه ونه لري. قسیم سولمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نیټې اعلانولو ته د ولسمشر لخوا د ټاکل سوي وخت پای ته رسېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، مشرانو جرګه وایي که دا کار په خپل وخت ونه سي نو د ولسي جرګې پرېکړې به ونه مني. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت په ډیموکراسۍ باور درلود نو باید دا کار یې له مخکې کړی وای. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل مشرانو جرګه په خپلې مخکینۍ پرېکړې ولاړه ده او که د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي نو د دغه جرګې پرېکړې به ونه مني.
متاسفانه دوی ډیموکراسۍ ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ استاذ احتجاج هم په همدې معنا و. موږ تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي. خو به ګورو چې تقریبا د انتخاباتو د افغانستان د ملت په خیر
یو شمیر سناتورانو دغه راز ویل چې په دې برخه کې ځنډ په افغانستان لا هم د کړکیچونو خواته بوزي. ولسمشر اشرف غنی درې اونۍ مخکې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان سي. په لمه کې د هم راغلی و چې د ولسی جرګې تر انتخاباتو به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومت نظر هم واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر هغو چې انتخاباتي نظام اصلاح نه سي د انتخاباتو د وخت ټاکل به کومه ګټه ونه لري. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خلکو هغه باور او اعتماد په دغه پروسه باندې رسوندی نه شي غټه ستونزه ده. تاسې ټاکنې نیټه کې اعلان کوي اما د اصلاحاتو لپاره کار ونه کوي، بیا هم دغه مګزو هغه ټاکنو ته بیا به هم جنجالونه وي، بیا به هم ستونزې وي، بیا به هم تکرار دغه مسایل وي چې موږ پکې ټاکنې درلودې.
د چارو کارپوهان هم په خپل وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه سي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
بل لور ته د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اوسني او پخواني حکومت د غړیو ترمنځ اختلافونه د هیواد په تاوان کړي او وایي چې په کار دي ټول له نظام سره همکاري وکړي. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې د جګړې اور تود دی نو په کار ده چې د مخالفتونو پر ځای ټول په هیواد کې د امن لپاره هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د اجرایي رئیس تر څرګندونو وروسته چې ګوندی د پخوانی حکومت یو شمېر غړي د نظام د ړنګولو په هڅه کې دي، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پخوانی او اوسمهالي حکومت غړي باید اختلافونه یوې غاړې او د هیواد د ژغورنې لپاره کار وکړي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي د ټول ملت غوښتنه دا ده چې د پخوانی او اوسني حکومت دواړو چارواکي له یو بل سره همکار وسی او د هیواد د امن او هوساینې لپاره کار وکړي.
بهتره بدای کچېری پخوانی خلک او اوسنی خلک ټول سره متحد شي او دغه نظام سره ودرېږي او کوم ستونزې او مشکلات نیمګړتیاوي چې لري دغه باید د دې د حل لپاره باید ټول سره متحد شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د ملي وحدت د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د اجرایي رئیس اشاره ظاهرا پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ده، خو دوی وایي چې ښاغلي کرزي کله هم د نظام ړنګېدل نه دي غوښتي. د ولسی جرګې غړی عارف الله رحماني.
باور مې است کې
په دې باور لرم چې کله هم د ملي وحدت د حکومت رنګول په فکر کې نه دی، ځکه هغه پوهیږي چې د ملي وحدت د حکومت رنګول له طالب او داعش پرته بل بدین نه لري او د کرزي په شان د یو رهبر هیله نشي کېدی.
ګاردین ورځپاڼې په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له میاشتو را په دې خوا د حکومت د ړنګولو په هڅه کې دی. د ګاردین په دغه راپور کې راغلي چې کرزی غواړي د اوسمهالي حکومت په ړنګولو سره موقته اداره جوړه دی په سر کې وي او ځان د ملت بابا ونوموي. و موږ غوښتل په دې اړه د پخواني حکومت له ځینو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپور هله امین د اوسنی حکومت د چارواکو خبرې تر یو ځای سمې ګڼي، خو وایي دوی هم هڅه کوي چې په داشان خبرو سره خپله بې کفایتي پټه کړي.
یو څه خبرې چې د دې حکومت د چارواکو لخوا کېږي پر ځای دي، او زه فکر کوم چې د دوی د ګوتې اشاره د ښاغلي کرزی خواته ده. ځینې کسان شته چې شدید کار کوي او د اوسمهالي حکومت ستونزې لوی ښیي، خو له بله پلوه اوسمهاله چارواکي خپله پړه د نورو په غاړه غورځوي چې دا هم له مسؤلیت څخه تېښته ده.
کارپوهان وایي کله چې په افغانستان کې یو سیاسي ټیم بریالی کېږي نو پخوانی ټیم معمولا همکاري نه کوي او د خپل ځان د خو ښودلو لپاره جدي انتقادونه کوي. دوی وړاندیز کوي چې پخوانی او اوسنی چارواکي باید یو بل ته کنده ونه کړي، بلکې سره لاسونه ورکړي او په هیواد کې د سولې او هوساینې لپاره کار وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان جمهوریت ریاست د پوهنې په وزارت د فساد د تورونو د چیړلو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د دې کمیسیون وغړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د تشکیلاتو او ساختمان په برخه کې چې د فساد پراخ تورونه پرې لګېدلي دي دقیقې څیړنې وکړي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د ثابتولو لپاره د دې پلاوي ټاکل اغېزناک ګڼي او د جمهوریت ریاست دا اقدام ستایي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
له هغه وروسته چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه او شکایتونه خپاره شول، د افغانستان جمهوري ریاست په تازه اقدام کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دې تورونو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون چې یو رئیس او نهه غړي لري د ملي شورا له غړو، د مدني ټولنو له استازو، د لوی څارنوالۍ د باصلاحیته استازي او د ملي امنیت له چارواکو څخه جوړ شوی دی. د دې کمیسیون یو غړي عطاالله ویسا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوه میاشت وخت ورکړ شوی چې د پوهنې وزارت په اړه ټول وارد شوي تورونه وڅېړي.
زموږ څېړنه به په تشکیلاتي او ساختماني برخه کې وي. تشکیلاتي په دې معنا چې په یو شمېر سیمو کې زموږ ښوونځي بند و، تر اوسه پورې د هغه پیسې وتلې دي. پیسې وته یو څو محدودو اشخاصو دا پیسې وړي. دومه برخه به دا وي چې زموږ ساختماني برخه ده. ساختماني برخه کې په یو شمېر سیمو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هلته د تعمیر په نامه باندې پیسې وتلې دي، ولې خو تعمیر جوړ شوی نه دی.
نوموړی وایي د دې کمیسیون ریاست د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوځی کوي او ممکن لومړی ناسته د کوچني اختر څخه وروسته ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت د پخوانیو چارواکو له لوري د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې نوي وزیر محمد انیب بلخي په وروستیو څرګندونو کې تور لګولی و چې له دې وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللي، په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفاتح ځانګړې اداره یا سیګار هم داسې راپور خپور کړ چې په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست تر اوسه د دفاع او ښار جوړونې وزارتونو، کابل بانک او څو نورو ادارو کې فساد پاړه پلټنې کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې عالي اداره د فساد د څېړلو لپاره دا ډول اقدامات ستایي او وایي چې دا څېړنې بې اغېزې نه وي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ډول پلټنې باید د مسلکي کسانو لخوا ترسره شي. دی وایي د یو پلاوي او یا یو کمیسیون ټاکل ډېر ګټور ګام دی او دا کار کولی شي چې حقایق رابرسېره او د دواړو لورو ادعاوې هم ثابتې کړي. دا کار کولی شي زمون خلک په جریان کې واچوي او مونږ دې کار ته خره خلاص وایو. ښاغلی فخری وایي ښه به دا وي چې د ټاکل شوي کمیسیون غړي کلیو او ولسوالیو ته ولاړ شي تر څو راپور یې د واقعیتونو په اساس وي. له دې سره د فساد په وړاندې مبارزه مبارزه په داس حال کې ورس تر بلې لیوي ادارې څخه تر بلې هغې غځیږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ژمنه کړې چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت په کړنو خلک یو څه خوشبیني ښیي، خو ټینګار کوي چې د فساد مواردو د څېړلو تر څنګ د دوی عاملین هم ملت ته ور وښودل شي او د دوی مجازات دې نه بخل کیږي.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړنې لپاره کمیسیون وټاکل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د ناامنو سیمو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي پروګرام باید د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا پر مخ یوړل شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فرید مومند نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هغه راپورونه او اداګانې رد کړې چې ګوندې دغه پروګرام د دې لخوا تړل شوی دی. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریده مومن هغه اداګانې او راپورونه ناسم ګڼي چې ګوندی د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د کانکور د آمادګۍ پوهنځی د دې لخوا لغوه شوی دی. اغلی مومن وایي چې دا پوهنځی د دې تر راتګ درې میاشتې د مخه د بودیجې د کمښت له وجې د تعلیق په حالت کې و او د برخلیک په اړه یې دوی جمهوري ریاست ته یو راپور هم لیږلی دی. خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه پوهنځی کوم چې په کار ده پروګرام وګڼل شي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه بلکې د پوهنې وزارت لخوا باید پر مخ یوړل شي.
موږ اداري امور ته وړاندې کړی ده، موږ منتظر د ځواب یستو او دوی به خبره چې زه کول غواړم دې مورد کې مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیل او تعلیم په اوږو نه ده. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه ته زما وړاندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري.
د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ پوهنځی دوه کاله د مخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې جوړ شو. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرام لپاره بودیجه نشته او په تیرو دوو کلونو کې له دې عمله د بورسیولو بودیجې څخه $1,000,000 پوروړی دي. فرید مومن په دې اړوند پر دې د یو شمیر ویبپاڼو او خبري اژانسونو تورونه خواشینونکي بولي او د ولسي جرګې یو شمیر غړي د موضوع په اړوند د ځان په توهین تورنوي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه استاد حبیب الله رفی په داسې حال کې چې یاد پروګرام د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره ډیر اغیزمن ګڼي، د لوړو زده کړو وزارت دا خبره تاییدوي چې دا پروګرام باید د پوهنې وزارت لخوا پر مخ یوړل شي.
دا د پوهنې وزارت کار دی چې داسې یوه زمینه برابره کړي چې د کانکور لپاره د ناامنو سیمو ځوانان وروزي او هغه محروم نشي، ځکه په ناامنو سیمو کې
د افغانستان د ناامنو سیمو زده کوونکي دا غوښتنه لري چې د دوی په ولایتونو کې ناامنۍ له دوی څخه د زده کړو امکانات اخیستي او په ځانګړي ډول د ښوونځي وروستي درې کلونه چې د کانکور ازموینې او د دوی د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر مهم دي، دولت باید د دغه سبقونو په بیا تکرار کې د دوی لاسنیوی وکړي. هغه څه چې کارپوهان هم پرې ټینګار کوي، خو دا چې په دې برخه کې به د جمهوري ریاست ځواب څه وي نږدې راتلونکي به یې په ډاګه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او فعالیتونو د ارزولو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. دا ارزونه چې په دریو غونډو کې به ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وړاندیز کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه اعلامیه خپره کړې چې مهمه برخه رضوان مراد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو په هدف د پلان شو دریو غونډو لومړۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې غونډې مشري وکړه. دواړو لورو په خپلو خبرو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو رول د هیواد د ملي حاکمیت، ملي مشرتابه او ملي ملکیت د اصولو پر اساس ارزول کیږي. له غونډې وروسته په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوی چې موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د انتقال د لسیزې له اهدافو سره په سمون کې پاتې وي، څو نورې لاسته راوړنې او همغږۍ هم ولرو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نیکولاس هیسم ویلي ملګري ملتونه له 1350 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانانو د ژوند د ښه والي او ښېګڼې لپاره تعهد لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول د ارزولو چارې د امنیت د نړیوال شورا د 2015 کال د 2210 نمبر پریکړه لیک پر اساس چې په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت هم تمدید کړ ترسره کیږي. تاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر راتلونکي سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د دې سازمان د رول او فعالیت د ارزولو د پایلو مفصل رپورت د امنیت نړیوال شورا ته وړاندې کړي. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغه چې نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روسیې موافقې اعلان وشو، د نړۍ مشرانو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له ایران سره په دې توافق زموږ په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د خپرېدو مخه ونیوله. دی وایي له دې موافقې وتل به غیر مسؤلانه کار وي. اوباما زیاتوي دا موافقه پر اعتماد نه بلکې پر اثبات ولاړه ده. ولسمشر اوباما وایي د اټومي وسلې په لور هر لار وتړل سو او د په وینا په دې موافقې سره به نړیواله ټولنه وتوانېږي دا ډاډمنه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي وسله نه جوړوي.
As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief.
دوی وایي چې ایران د دې موافقې د عملي کېدو لپاره ګامونه واخلي نو پر دوی به هغه بندیزونه کم سي چې موږ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګولې وو. دواړه، هم د امریکا بندیزونه او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول سوي بندیزونه. ولسمشر اوباما زیاتوي که چیرې ایران له دې موافقې سرغړونه کوي نو دغه بندیزونه به بیرته وځي سي. په خپل د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ایران هیڅکله د اټومي وسلې جوړول نه دي غوښتي او نه یې په لټه کې وو. هغه وایي د موافقې د موادو عملي کول د دوړو لورو مسولیت دی.
امروز اجرای توافق دو طرفه است.
دوی وی نن د دې موافقې عملی کېدل پر دوړو لورو دی. که مقابل لوري د دې موافقې عملی کېدو ته ژمن وي، موږ یقینا د ژمنې پر ځای کوو.
پایبندیم.
بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ویانا کې روسی رسنیو ته د دې موافقې په اړه وویل چې دغه حل لار کولای سي په عمومي ډول د وسلو د پراختیا د مخنیوي په بهیر کې یو مهم رول ولوبوي او زیاتوي چې دا به پرته له شکه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د فارس خلیج پر وضعیت اغیز وکړي.
روسیه بوده اکتیونه участвовать в практической деятельности по
دوی وی روسیه به په فعاله توګه د دې موافقې په اجرا کېدو کې عملی ګامونه واخلي. روسیه په دې موافقې کې پر دوو مواردو اندېښنه لري چې یو یې د خامو یورانیمو په بدل کې له ایران څخه روسیې ته په کښته کچه د غني سوي یورانیمو د لېږد لري کول دي. بل خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پخوا یې هم د ایران سره د اټومي موافقې سره مخالفت کاوه، تر دغه اعلان وروسته دا یو ښه اقدام نه دی بللی او یوه تاریخي تېروتنه یې بولي. دوی وایي کله چې څوک دې ته چمتو سي چې یوه موافقه په هره بیه چې وي وکړي، دغه بیه نتیجه وي. د لومړنیو راپورونو له مخې دا ویلی سم چې دا د نړۍ لپاره یوه تاریخي تېروتنه ده. له ټولې خواوې غواړي چې ایران له اټومي وسلو راوګرځوي. دغه لاس د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په ویانا کې خبریالانو ته وویل دوی وایي دا یوه تاریخي ورځ ده، ځکه 12 کاله خبرې بلاخره په یوه توافق سره پای ته ورسېدې. دا یو مسؤل او ښه توافق دی چې زه وړاندوینه کوم په منځني ختیځ او د ایران په ګاونډ کې به امنیت ډېر کړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي ایران په سیمه کې یو مهم هیواد دی او باید نور نړۍ او ایران سره نږدې سي. دی وایي د بندیزونو لرې کول په دې معنا دي چې زموږ سوداګر به وکولی سي په ایران کې پانګونه وکړي او زموږ کمپنۍ به له ایران سره تجارت پیل کړي. دغسې به ایران نړۍ ته بیا سفرونه پیل کړي او ښکېل بسي. نو دا په خپله مهم بدلونونه دي.
د ایران د توافق په اړه مو د فریبا ظاهر راپور اوریده. د اټوم د برخې متخصص محمد تنها د دغه توافق په اړه ازادي راډیو ته وویل
د موافقې په اړه باندې ټول تخنیکي جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه سوي، خو هغه څه چې رسنیو ته تر اوسه پورې رسېدلي دي د جواد ظریف خبرې دي او د اوباما او خبرې د ایران د ولسمشر، دوی ټول په دې توافق دي چې دغسې یو څه چې دوی غوښتل په تخنیکي لحاظ باندې هغه توافق ته ورسېږي. دوی هغه ته نه دي رسېدلي، خو بیا هم ټول جناوي په دې باندې موافقه کړې ده چې د اقل د اوس دپاره همدغه ابتدایي موافقه همدې باندې دوی سره سلا سوي دي. څو ټکي چې دوی اشاره ورته وکړه چې څو وخت مخکې دوی په ډېر جنجال درلود، هغه د نظامي تاسیساتو څخه لیدنه وه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین به دې ته اجازه ولري چې د تاسیساتو ته ورسېده. که تېر ځل د ایران د انقلاب اسلامي مشر هغه ویلی و چې موږ به دا اجازه ورنکړو. اوس دوی هغه مهم ټکی همدا ده چې دوی وایي دوی موافقې ته رسېدلي، خو زه بیا هم لکه څنګه چې په تېره کې مې ایران همدغسې څو ځلې یو تر یو حده موافقې ته رسېدلي وو، بیا بېرته په شا شوي وو، چې اوباما هم دا اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لارې نه بېرته په شا تګ به ټولو ته ګران تمام شي. زه په دې باندې باور ډېر نه یم چې ایران دې په دې موضوع کې اوس هم هغه ټول څه چې لازم دي د نړیوالو مفتشونو دپاره دوی وکړي، ځکه دوی حتی په همدې موافقه کې په اولو ساعتو کې اول خبر همدغه و چې موږ به وخت او ځای خپل درته ټاکو. یعنی که چېرته ته نړیوال اټومي انرژي اژانس مفتشین وغواړي چې ورسي، ایران به په ساده ډول باندې دوی ته اجازه ورنه کوي لکه ټول نورو هېوادونو چې دوی ته اجازه ورکوي چې دوی ورشي حتی خبر شوی یا ناخبره انسپکشن یا تفتیش وکړي.
وخت اجازه نه راکوي چې د جرمني د هانوور په پوهنتون کې د اټومي څېړنو د متخصص محمد تنها بشپړې څرګندوي.